افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوې وقفې ورسته د شپې تر نا وخت پورې روانه و. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ د توغندیو خال خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې تل نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعوه وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډیری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره یې اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترینګلې وې. افغانستان له جنوبی افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزی په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبی افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې جنوبی افریقا ته د شپږو وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربی اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ درېمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګ پوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبی لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران په لوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قمندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل امپرونای بریت ورسره له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کیږي. باور دادی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړی وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بېرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان په روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلی زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژۍ او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي.
The importance of durable solutions.
د دوامدار ملاتړ اهمیت په دې کې چې پر ټولنه تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي.
بیا ورزګان ولایت د چنار ټول سوالي اوسیدونکو بیا وایي تیر جمهوري نظام کې پر دې ولسوالۍ طالبانو کنټرول درلود او د بیا رغونې له چارو بې برخې شوي وه، او اوس چې طالبان واکمن دي بیا یې هم د رغونې چارو ته پام نه کېږي.
ښار ته وګوره، کانو ته وګوره، یو ښار تا دا رکندل ولسوالۍ په نامه مې، دغه ولسوالۍ په نامه مې په سارا کې په دې نامه شرمېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا پرونی لوبه هم په لوی توپیر وګټله.
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکاو ته هم ګټل، ډېر زیات خوشحالي احساس کوم.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. آیا په افغانستان کې د جګړې له درېدو سره په دې هیواد کې حقیقي سولې ټینګه شوې ده؟
امن تعریف فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړي، خو مخکې له ده د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، د دې دفتر مرستیال له زیانګالو افغانانو سره د دوامداره ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راتوټ په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس باندې خپور شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیزه پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره 40 میلیون ډالر ځنګړي شوې دي. خغلی راتوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لری پرتو ګڼمیشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته په کتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
The dawamdar mulatar ahamiyat padi kire che par tolano takya kavi aw enitaf ramasta kavi tolano tawzi to da huquqi artyawi malumi kri aw da khabar malumawi che da di artyaw da rasawul la para kom program aw hallari pakardi aw da tatbiq la para bia waziyat papam sara khalku aw charwako ta wand war kavi.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملي کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وې او وروسته یې بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځ ولاړل، تل خلکو تمرستې رسولې دي. خو ډیری وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویلې چې ملګري ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو غلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا بخې چې په لومړي قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې واچي، د خلکو ته د کار بوختیا زمينه مساعده شي او دغه طریقه خلک دایت خوون شي. خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په د باندې اکتفا ونشي، دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنای پروژو باندې په مصرف ورسیږي، تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد له لحاظه بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډیر دوامدار کار زمينه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو ارمن نشي.
د وګي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشر د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروان کال کې 3.1 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. خو میرمن اوتنبایو وضعیت کړ چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر تر لاسه شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستن دوی دفتر یوناما مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوت دغه راز ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې باید د خلکو اړتیاو ته په پام له دوی سره مرستې وشي. د اورزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې دا ولسوالۍ لڅ باندې دولس زورایس د بیا رغونې له چارو بې برخې ده. د چنارتو د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره دا ولسوالۍ په تیر جمهوري نظام کې هم د رغونې له چارو بې برخې شوې ځکه و چې د طالبانو په کنټرول کې و. جزئیات په دې رپورت کې.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترنکو ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې فرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیر دوه لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوي. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو لږې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
تیو په دغه دغه کې غړ سوی نو د سفنجرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بهاله لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي
موږ د دې څخه ستونزو سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوی چې مریض راته پیښی نه بل خو موږ د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډېر دی موږ مریض درځې نه رسېږي موږ شپخانې ته رسېدګي نه سو کولای بل ځای ته رسېدګي نه سو کولای نو موږ ډېر سره مایوس یو موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورو.
د دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نورو اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شهر ته وګوره د کانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شهر تل در کندل ولسوالۍ په نامه مې دغه ولسوالۍ په نامه مخ سارا کې په دې نامه شرمیر په دغه شهر شرمیر په دغه کانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ دا غواړو د اسلامي مرحله ته ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنه وکړي زموږ شهر ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي دا عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې منی خوای پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د غنی پرمختیایي پروژې حال تفلی کړي دي.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې په دې برخه کې ډېره توجه ورته شوې ده او لا هم به توجه ورته کوو تر څو د نړیوالو موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مرکز خپل بودیجې څخه دې ته د بیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او دې ته پروژې پلې کړي.
دا یادونه ورده چې د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان ولایت د گیزاب خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخ کې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون دوهم لوبه هم له جنوبي افریقا په لوی توپیر وګټله. د دې لوبې نور حال د ازادي راډیو د خبريال بختيار ساحل پرپورت کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنۍ او دوه لوبو کې ماته ورکړه. دوی مسیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 16 نیټه پیل شوې و افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغانستان د څلور لوبغاړو په سوځیدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز اصلیزه وهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یو یو سلسله د دشمن دی وکړي او ټول لوبغاړي له لاس ورکړل. د یادې لوبډلې مخکخ منډه جوړونکې لوبډل مشر ټیم بابو مو چې اته د دشمن دی وکړي. افغان لوبډلې ته په توپچونه کې راشد خان 15 ننګیالي خروټي 4 او عظمت الله مرزي یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړې د بریا په تړه افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل
اول ځل چې
ساوت افریقا سره سیریز کو او ته هم ګټ ډیر زیاده خوشحالي احساس کوم.
د وړه د چي دوړل لوبډلې بد لوبلړې ورستۍ سیالي دروانې سوي میاشتې په 22 منېټه تر سره کړې. بل ورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالي او پترت کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړې. ک افغان لوبډلې د سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګ د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاده سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې و، خو دویمې بیا ارجنټاین ته بایللې و.
ملګری ملتونو په منځنی ختیځ کې د جګړې پراخېدو د احتمال له کبله ویرا او اندېښنه ښودلې ده. د ملګری ملتونو د سرمنشي ویاند وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې اسرائیل په لبنان کې په یوه هوایي برید کې د حزب الله ډلې د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو پوځ پرون وویل د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر زاهیه سیمې په هوایي برید کې د حزب الله مهم قومندان ابراهیم عقیل وژلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې برید کې 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پرونی حملې د څرنګوالي په اړه په یو لنډ بیان کې چې اسرائیلي رسنیو خپور کړ ویلي دي د حزب الله د جګپړو قومندانانو وژنو وښودله چې د اسرائیلو هدف واضح دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری وویل د اسرائیلو په برید کې د ایران پلوي حزب الله د پوځي څانګې مهم مشر ابراهیم عقیل چې د رضوان په نوم د ځانګړي ځواک سرپرستی یې کوله د دې ډلې له لسو نورو مهمو قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د 2006 کال له خونړۍ جګړې وروسته پرونی برید پر بیروت د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. هګاری وویل چې دا حمله د اسرائیلو د خوندیتوب لپاره شوې ده. هغه عقیل پر اسرائیلو د منظمو راکټي حملو مسؤول وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال د هغو معلوماتو په بدل کې چې د عقیل نیولو یا د هغه د استوګنې د ځای له افشا کولو سره مرسته وکړي $1 million جایزه اعلان کړې وه. ابراهیم عقیل د حزب الله د پوځي برخې جګپوړی غړی و چې د امریکا بندیزونه هم پرې لګېدلي وو. متحد ایالاتونو نوموړی تورن کړی و چې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا پر سفارت او دوو پوځي اډو په برید کې هم لاس درلود. په دې حملو کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو. پر عقیل د امریکا له لوري دا تور هم و چې په 1983 لسیزه کې په جرمنی کې د امریکایي وګړو په برمته کولو کې لاس درلود. پرون د اسرائیلو له حملې مخکې حزب الله د اسرائیلو پر شمال 130 توغندي وویشتل او له هغه یو ورځ مخکې د پیجرونو په 14 کې د حزب الله له 100 ډیر غړي مړه او سلګونه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا حمله اسرائیلو کړې وه. ملګرو ملتونو د حزب الله او اسرائیلو له حملو وروسته په منځني ختیځ کې د جګړو د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش له دې کبله ډیره اندېښنه لري او د جګړې له ښکېلو خوا وغواړي چې له زغم او خورا زیات صبر څخه کار واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ المنزل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکرين په خونړیو جګړو کې ښکیل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې د سپتمبر په 18 خپور کړ، د سکال د میل 14 د جولای تر 28 پورې په افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې شوې دي. ملګرو ملتونو او د چارو شنن کې باور لري چې حقيقي سولې یوازې دا نه ده چې ګړه ودرېږي، بلکې داسې حالت دی چې د ټولنې ټول غړي پکې د خوندیتوب احساس وکړي. په دې اړه اسمت انصاروان مفصل راپور چمتو کړی دی.
نه یوازې دا چې جنگ نه وي، دا سوله کېدلی نه
شي. فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده.
په 1901 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3 سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیوال ورځ اعلان کړ. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28 د سولې نړیوال ورځ اعلان کړ. دا ورځ شای په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنگ ځپلي سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي، چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي. هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي، چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینې شودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله ده. زما په اند باندې یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دې نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نشته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، چیرې چکره له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نسو ویلی، دا خو داسې ژوند کوي. موږ افغانانې ښځې لکه په بندیخانه کې سې کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ژوند نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو ښځې شولې، مکتب و تکلې، پارک و تکلې، چکر و تکلې، هنه خپل خوشي وې کار و تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو په امنیت ته امنیت مخبره خوشاله یو. او دا وطن د اسلامي امارت ستر الله سره ولنه ده، څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب ولې ستاره کې پات نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکار دي، بیکار څه زیات نه. حکومت باید ورته کار زمينه برابر کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او کچیر دا تعلیمي دروازې د اوناس وزکرو دپاره اوناس دپاره بندوي او دزکرو تعلیم هم کمرنګ وي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښتل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته ده، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دیو برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احصایه چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
شغلی میاخیل هم دی عواملو ته په اشاره وی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلی او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یو مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نشټې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلې دي.
ببینین ظلم، شکنجه،
سحر، د خلکو سحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نه نشټواله یو لسګون نور دا ډول موارد ته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود داره.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولې دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نومونې د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژمنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سرشکال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي. ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګ یونس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفې وروسته د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواوو ترمنځ د توغندیو خال خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. افغانستان له جنوبی افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزی په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبی افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او 6 وکټو په توپیر وګټله. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوز په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران په لوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قوماندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنې باندې ازادي رو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له سر کولو څخه هم منع کړی دي. دوی لیکلی چې د طالبانو لخوا په ښکارا ورته ویل کیږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا دا خولې یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړي او کوي؟
پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ تاسې زړې زنانه او بد اخلاقانې په سر کولې. دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري.
دا سیال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له پسر کولو سره جدي حساسیت ښیي، خو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کی کېدی شي. مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي، خدای نه خاصه. ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلای کیږي.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درن دوستانو د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویمځلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غڅ دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري او عام خلک د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کېږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي
خبره کې د سری خولای کیږي هغه بیرته بیا غا د پښتون ژغورنی غورزنګ چې دی دغه نظریه مخنیوي دی دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورزنګ راپاتېږي نو کولای شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کی یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغه یوه جکشي ویل خپل حق د غوښتو لپاره چې دوی کچیرته مثلا چغه کی نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغه خلک لري او کوو غواړي چې زحمت لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کی نو هغه ایجاد ول شي په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړی دی او بیا سری خولې نو دوی حتمند دي شي ویره به حتمند لري او حتمند به احساسي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کون کې دا چې مثلا ته خولې سر کول ته دیم نه پریدي او یو خولې چې اغل خانم دوی په سر کول اوس یوازې د منظور پښتون دلې ور منحصر شوې ده ګواکې د سیوای د غوډي په سر کوي او تاسو په سر کوي. اکثره ځوانان دي چې خوخيږي د ډول خولېګانې په سر کوي. اولدارو ته چې تاسو خپل د خولې کوم په سر کړي نه دم په سر کړي او د چل سر نام لری کیږي څومره بد تاثیر کوي.
زه اصلا د یوې خولې هم شوقی نه مو تر اوسه پورې ما یو وار یو اکثر په سر کړي و نور چې زه د دې خولې شوقی نه بل خبره ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتی ول شي نو هغه د ناهیلین هم په سیده خبره ور اوړي ځکه چې کله دې انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې ګل یو مارغه وساتلی شي زه فکر کوم هغه به دومره قیدات ولاندې نه لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان خزه او ماشومان او بډاګان هڅه د ټول د دومره قیدات ولاندې دي نو دا خو ډیر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند د ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته نو خبره دلته خرابې کې نو سړی زړه تنګي کاغه په خولې کې کاغه په بل سکی دا وطن مر پرېږي دي چې دا وطن دې دتا یې ځنه لاړه دا خلک چې هم د خاطر ونه روان دي.
اغه ځوانان چې دا خولې خوخیږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای تاسو څورته وایي
د دې په فکر کې د دې په ځړ کې چې هغه کم خوځښ دی هغه د دې جاری وساتي خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نو اوس هغه خولې په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کې ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي دلته دلیل نه ویل کیږي کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څور سره وکړي چې هغه کم فکر چې د ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه نو زه وایم چې خولې دې خیر کچیرته مطلب نه کیږي نه دې بس لري خو خپل هغه فکر هغه خوځښ هغه ته دې دوام ورکي پس نه سړ ډول باندې او وخت بدل راشي چې دوی چې خولې غواړي بل څه غواړي هغه ټول بو کی یا دوی دې یو کارو کی کاغذ سره خولې د یو بل رنگ یو بل شی پیدا کړ ضرور نه دې چې مطلب پاغه امتداد باندې مخکې لاړ شي کله چې پويږي یو څوک دې یو څه نه په یو ځای کې ویر لري نو ضرور نه دې چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټه مغه سي نظریه مغه را وخت اوس مونږ ډیر علم علمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریه فالوورز دي مګر بیا هم ځان نه خېچې چې د هغه نظریه فالوورز هم په یو بل شکل وړاندې کیږي په یو بل شکل باندې وړاندې کیږي زما خو یو دا نظریه ورته ده نو
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیره زیاته مننه تاسو نه
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو هم لسری خولې څخه د ځوانانو منکبل په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله غني
متاسفانه څنګه چې تاسو هم معلوم ده په افغانستان کې ځوانانو باندې ډیر زیات بندیز ده په دې ورځ کې حتی په دې نږدې ورځو کې آتا د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافیدل یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي لکه موږ چې ورته وایي ترکستاني خولۍ سری هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو بندي شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي څه روښانه دي حتی سوشل میډیا کې چې دی ډېره فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دې ته سخت ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی متاسفانه چې دا هم ډېره یو غټه ضربه ده ځوانانو ته خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دوی نه ملاتړ کوو ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ 99% خلک د دوی نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینه چې اغوستلای په خپل ځبه موټر کې موسیقي نسی اوریدلای په خپل ځبه چاکارته نسی تللی او تازه خبره درته خولي یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده خولي یو څه خوخیږي چې رقم خولي په سر کا اوس په دې بندیز لګولای ځوان څومره مایوسه کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو ویخي اخر اندازې تر رسیدلای ټول یو قسم رواني مرز نیولې دی په افغانستان کې. نه تنها په د دې په زندگی باندې په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلې په افغانستان کې او دوی سخت ځوريږي لکه مخکې به چې اشاره وکړه په رواني مرزونو اخته شوی دی او داسې ډېری او داسې اعصاب د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري بل خوا ته د دوی روزګار نه وي تعلیم ورباندې بندي نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده کوم حق لري مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه د اولین حق د دې تحصیل دی متاسفانه دی ته زمينه نه مساعده شوی ده. د زمينه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي نوي ځوانان چې کله جامعه ته راځي هغه ته باید زمينه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي تحصیلات ورته برابر شي په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغه ترټل کیږي هغه بیا وکیږي دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري او دوی هیڅ نو حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې موږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی خپله ګیره نشي جوړولای نو دا به که سره هم حق او حقوق دوی ته ورکول شي هغه ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپل کوم د خولۍ باندې خبره وکړو تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پریښودل کیږي؟ البته د سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګیږي تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه د غسره خولۍ زما په نظر داسې چې د دې یو سمبول ګرځېدلی دی. هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي یو ورځ به راجیک شي. تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یو نه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي یا په ناوې دی داسې فکر کوي چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر یعنی داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر دی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه دا خولۍ تنه په لر او بر کې استفاده شوې که ده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي موږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل د دې نه فرشونه جوړېدل حتی د سرخان د دغې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نه شي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې موږ تاسې بدل کړو.
بله دلته رازو دیته چې دی یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي لکه څنګه استاسي اشاره وکړه د خولېګانی د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړی د تدا بندیز لګي خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسه او تاسو معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي یعنی سیاسي اړخ فکر کوي دوی متاسفانه د زموږ فرهنګي خولې نه تنها خولې همداسې موږ په شمال کې همدغه رنګ په همدغه تیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفکې ورکوي او دا که هره ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کوي یا کوم ډله استفاده کوي یا کوم اړخ استفاده کوي نو دوی پرې بندیز ولګوي دا په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي متاسفانه
بله تاسو خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوی دا ډول خبرونه خپاره کړي یا دا ډول خپرونې ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولې منسوي اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای بل اخره د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای بیا په تیر ځوانان
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی همدغه سې ځوانان چې په رسنیو کې هم کار کوي هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولې کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي ټول په ډار کې زندگی کوي اخر خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وي په جنگ شي متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم ډېر خسته شوي دي جنگ نه غوړي همداسې چې مونږ په درو شکلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېد ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غوړي دی تحصیل غوړي دی ته باید زمينه مسایل شي دی باید کار وکړي تا کار سوګي دی باید د سیاست نه لري او ساتل شي متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکي خې نه وینم کدا سې کړنې نور هم دوام وکړي نو امغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بل اخره به خلک مقابل کې راځي
طالبان رو روخ په لې دورې ته بیرته ورګرځي په خځو باندې قویدات په ځوانانو قویدات په اړه مسله کې مداخله کول دوی د تاسو کدی یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو هدف څه ده آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپیژنې نړیوال دوی دا کار کوي دوی په عامه خبره وایي خپل زور خي یعنی څه وایي چې کوي
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړه چې دوی ټول هغه فشار چې دوی د نړیوال نغواړي چې دوی په رسمیت وپیژنې دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباعي چې دلته په دوی باندې ظلم کوي نو دا څه نه کیږي چې مثلا زما یو گاونډی زما هغه جایدات یا ځمکه قبضه کړی وسی او تر شي بیا په خپل وړو باندې په کور کې ظلم کوي هغه ته زور کوي د دې چې غو باسي د کور نه هغه ته ظلم کوي دا داسې معنا ورکوي اوس کله نړیوال ولته پر اسمت نه پیژنې تو خو خپل خور مور متنګه ونه دا تاسو ګټه را چې خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي همدا سي نور جهاني رسنوي کې نشر شي دنیا ته تداو کوي چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته په چا باندې دا ظلم کوي ته په خپل ملت باندې ته خلک د ځان لری کوي خدا خو زما په نظر باندې بس تا په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تاسو خو خوشاله کیږي متاسفانه دوی ک مثلا نو غواړي چې مثلا دوی پر اسمت پیژندل شي دوی خپل سیاسي فشار دې د خپل غاړي کې چې دې سر درلود چې کوم کنټرا کې دې سر درلود دا غې د لارې دې فشار راوړي په خلکو کې دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندل نه دی لري پاتې کیږي
دا کارونه چې دوی کوي لکه اول ځل چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل دوی لدینه ویر نه لري چې مونږ بیا نه سکوريګو په خپل دوه کارونه باندې
دوی کوم کسانو سره یاد سی وغږیږي یاد مسره مخامخ شي شغاول ځل چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی خپل درته وایي په ساته د ولسوال په ساته قومندان په ساته اته د والی تاسو ته وایي چې مونږ هم نه پیږو چې ولې سکوونځي باندې نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي خپل خپل هم نه پیږي تر والی ساته پورې چې مونږ معلومات لرو چې د دې نه پښتنه وکړي دوی خپل وایي چې مونږ افسوس کوو چې د افغانستان په خځو باندې ولې تعلیم بند دی نو بیا مونږ چې کله ته پښتنه کوو چې دا خچا بند کړی دی او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه یا ډاریږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې او دوی خپل هم چاته د والی په ساته باندې نه پیږي چې ولې تعلیم بند دی او دا کته کسان چې دوی سره په حکومت کې کار کوي دوی یو هم خوشاله نه دي هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی نو زما په اند دا د سیو منته د سیو استخباراتي لو بخکاري متاسفانه.
د تاسو په پیادي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي چیرو او ځینو رسنیو د سیو تبلیغ کاوه چې طالبان پخوانی طالبان نه دي، طالبان بدل شوی دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښېمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښېمانه دي. چا چې دوی ته لابیګري کول، او اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل. تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی، برالای ویلې، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی په غتړون کې په دې خل شي دی پغې او دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل، او بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تاکتیک وو، د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سارته ورسو. یعنی داسې بعض کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي، کچالو کفری ور رقم موږ افغانستان لاس تر وړو، بل اخر موږ خپل د شریعت قانون تطبیقو،
یعنی خپل دروغ او تم شریعي ورکې چې دا
روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بالاخره جنگ کې همدا تکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسیږي.
په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمیږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز ده چې سره خولۍ به نه په سر کوي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی باندې که خزی کنری دی دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسي پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسي، که په هر لحاظ که ته هر رقم سختی دی ته وي، او افغانستان به ان شاء الله خراتلونکي لري، برته به ان شاء الله روخانه ژوند دی ټولو. بس دا تاګو را تک شته پدې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس ووسی راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ. زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نو هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده او اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کوي، دوی له سرونه ایستکیږي، په دې اکلره ته خبرې وکړي. تاسو خپل دغه مسله څومره درته دغون کې و؟
بالکل. ګوره، انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله ټپلۍ یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه غوندي هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوی، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده، او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون تمنصوب کومه چې دا تناد مزدور پښتون پرې تړاو نه لري، نو د دې خولې بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده، او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ گواه به اوسیږي، او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کیږي او د دوی له سر نه خولې اخیستل کیږي، هغه ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې کومه متوجه سو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی، او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ تاسو په چرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو، افغانستان هم هماسې دی که دوی هر څومره فشار پیراولي، خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي هغه باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه اوسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم، او دوی باید هوښیار اوسیږي، او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی نور به هم واټن ډېر سي، او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډلې سر خپله وخوري، ځکه وایي به تنګ وایت به جنګ وایت، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي، او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی تم بیرته یو درون ځواب ورکړي، ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته ما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ، تاسو باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري، داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسو اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسو خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور اور ګرځي، نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي، او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي، او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي، او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي، او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری. Thank you.
سر دنگو نچینا سپین مخلی کلمر تر زلفار تر ماران پوگو در دل بر مالن خ